السلام علیکم اتبه جشوی د ازادي رادیو یوه بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو.
په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په ډزو د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانې پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ټپیانو کې یو سپین ږیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د ډزو انګیزه څرګنده نه ده، خو د قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده.
لبل خود پاکستان پوز وای چې د چمن دروازې په پرونی پیښه کې دوه پاکستانیان وژل شوی او یو ماشوم ټپي شوی دی. د پاکستان پوز په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځواکونو لزغه مکار اخیستې، خو له طالب چارواکو یې غوښتي چې د ډزو عاملان ونیسي او دوی ته وسپاري. په همدې حال کې د چمن د هغې غاړې یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیساتو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یوه سرتیري په ګډون دوه تنه ټپیان دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافیر کیرن دی کاروي د افغانانو د بشري حقونو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېرمن دیکر پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکو تام سټیفانی د وشلو په مناسبت لیکلي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هیریږي نه. سټیفانی په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کیرن دیکر په وینا تام سټیفانی په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کاروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یو ورځنیو یا 50 اوور لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړۍ لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپل لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره کوي او د اکتوبر په 11 له هند سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام وکړي.
د امریکا د دیموکرات ګوند شلو سناتورانو پرون د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو د عادي کېدو د امکان ملاتړ وکړ، خو د دې کار په وړاندې د امریکا له لوري سعودي ته د امنیتي مرستې په ورکولو اندېښنه ښکاره کړه. دوی د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په یوه لیک کې ویلي که ټاکل شوی وي چې د امریکا حکومت د سعودي او اسرائیل د اړیکو د ښه کېدو په بدل کې د ریاض غوښتنې پوره کړي، دا موضوع د سپینې ماڼۍ په وړاندې د کانګرس مقاومت پارولی شي. امریکایي چارواکو د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو د عادي کولو په خبرو کې له پرمختګ سره سره ویلي چې هدف ته د رسیدو لپاره لا اوږده لار په مخ کې ده.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګې څیړونکو زمان سلطانی آزادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې هلته تللي دي. د پاکستان حکومت په خپله خبره کې بې اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړی چې ووسی، کنه په زور به وایستل شي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ یې واوري. په اسلام آباد کې یوې افغان پناه غوښتونکې مرسل عزیزي د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناه غوښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دا ته 2 سال مشه کې د پاکستان ژوندګي مې
کړو. دا وایي له 2 کلونو راهیسې پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیې او کارونو څراک هم نه لګیږي. په دغه 2 کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د ایستلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي.
وحشیانه مې کنه.
یوی بلی افغانی آزادی رادیو ته ویلی له چلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اسناد هم لري، خو په خبره یې زوی پولیسو توقیف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډېره چټکه شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماتانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سه شنبې په ورځ ټولو بې قانونه کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی چې له دغه هېواده ووځي که نه په زوره به وایستل شي. د پاکستاني چارواکو په وینا دا مهال څه باندې 1.2 میلیونه داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام غبرګونونه هم پارولی دي. د لړکې د بښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغې هېواده ونباسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زمان سلطانی د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین
دی. وایي موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباري اخراج د درولو غوښتونکي یو چې د پناه غوښتنې یې ثبت کړي دي. دې کې هغه کسان هم شته چې له افغانستانه تښتېدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړې. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکوونکي، فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.2 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملي دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداری ورکړي، خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت د نوې پریکړې له مخې ټول 1,00,000 غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووځي، کنه په زوره به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی، او دویم داسې ښکاري چې دغه تصمیم چې دوی نیولی دی دا د کوم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې ښې نه دي، نو داسې ښکاري چې د هغې په غبرګون کې دوی دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیار په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لکه افغان کډوال راجستر شو. نو او د هغې نه وروسته بیا په تیرو 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دغه ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري، په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاري.
شمس، د افغانستان دننه بلک امکانات باندې خبري وکړه، د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي، فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال موږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولی چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغې هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډېر عملي نه ښکاري، او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا ورته هغه لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خو د هغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري، او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغوی کومه داسې دلچسپی خودلی ده چې هغوی را مخ کې شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي، اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیځ نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیرو 16 لسیزو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسی اړیکې خرابېږي. پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنګ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنې سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بې ګناه دي. اول ته خپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغوی هلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د ښه ګاونډیتوب له پلاوه دغه ایجابوي چې دوی دغسې ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دې نه دوی لاس واخلي.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردار شمسو چې خبرې تاسو له ازادي راډیو اورېدې.
د کرکټ نړیوال جام
دا ځل د هندستان په ځکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولې ده. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادي راډیو یې کاپی ترلاسه کړی، راغلی چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولی او په منفي لیست کې شامل کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په دغه مکتوب کې راغلي چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفي په نوم شته، چې په منفي لیست کې د موټرو پرزې او سګرټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفي لیست کې شامل کړي دي.
اوس زمونږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زمونږ خواهش دا دی چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلاره دي هغه ته هم او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي، چې په دې سره به یې پټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده، د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لس زیات شمېر مالونه په منفي لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیصد ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي. او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمه شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان زدران ازادۍ راډیو ته ویل
کوم پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعانم دا بین المللي اصول خلاف ورزی ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات تم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجارت تجاران تم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچی میوې سوداګر دی هم وای چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
د خو د ترانزیت قانون خلاف کار ده. دغه د خو لکه د محصول خو د مننه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مننه دي، بل دي محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکو، کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره جدي دا کار کوي. او
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره